یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې میر احمد صاحب مختوری. السلام علیکم. په دې خبرونه کې به وړاندې واوري چې ځینې سیاسي ګوندونه د افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو د احتمالي ځنډ علت د ارګ مداخله ګڼي. د افغانستان د سولې په اړه به هم په دې خبرونه کې واوري، خو مخکې تر دې چې نور مطالب تاسو ته معرفي کړو، خبرونه له سالم محمد سالی څخه.
د افغانستان دفاع وزارت ادعا کړې چې په تیرو 46 ساعتونو کې په بیلابیلو پوځي عملیاتو کې د دولت شپږ 46 مخالف وسله وال وژل سوي. د کندوز د خان آباد ولسوالۍ چارواکي وایي چې د کندوز تخار لویه لار د وسله وال برید له کبله تړل سوې ده. پاکستان دا موضوع رد کړه چې د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت هغه اساسي پروژه چې چین تمویل او رغوي نظامي اړخ لري. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کړې چې په تیرو 46 ساعتونو کې په بیلابیلو پوځي عملیاتو کې د دولت شپږ 46 مخالف وسله وال وژل سوي دي. دغه وزارت نن په ویلامیا کې ویلي چې دا تقریبا 100 ځانګړي عملیات او نه هوایي بریدونه په بیلابیلو ولایتونو کې سوي چې له کبله 33 نور وسله وال ټپیان سوي هم دي. دفاع وزارت وایي د دغه عملیاتو پر مهال د وسله والو 2 مورچلونه، 2 موټرسایکلونه او 1 کړي ماینونه هم کشف او شن کړای سوي دي. د دولت کومې مخالفې ډلې د دې اعلامیې د کندوز د خان آباد ولسوالۍ چارواکي وایي چې د کندوز تخار لویه لار د وسلوال برید له کبله تړل سوې ده. د دوی په خبره نن سهار وسلوالو طالبانو د خان آباد ولسوالۍ اړوند په چهار سرې ساحه کې د افغان ځواکونو پر امنیتي پوستو برید پیل کړی دی. د خان آباد ولسوال حیات الله امیری نن سهار ازادي راډیو ته وویل دا مهال په سیمه کې درنه جګړه روانه ده او سیمې ته مرستندوی ځواکونه رسېدلي دي. ولسوال زیاته کړه چې وسلوال طالبان د شاتګ په حال کې دي. شایي چې د ده په خبره دغه لویه لار ژر د ترافیکو پر مخ خلاص سي. د کندوز تخار لویه لار په شمال ختیځ زون کې یواله نه امنو لارو څخه ده چې وخت نا وخت د وسلوالو نشوتو او جګړو له کبله تړلې وي. پاکستان دا موضوع رد کړی چې د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت هغه اساسي پروژه چې چین یې تمویل او رغوي نظامي اړخ لري. امریکایي ورځپاڼې نیویورک ټایمز نه ورځې مخکې راپور ورکړی و اسلام آباد او پیکینګ چې کلیدي متحدان ګڼل کیږي په پام کې لري د چین او پاکستان د اقتصادي دهلیز په نوم د پروژې د یوې برخې په توګه پوځي پلانونه عملي کړي. دغه اقتصادي دهلیز د چین لویدیز ولایت شینجیانګ د پاکستان له ګوادر بندر سره تړي. په دې پروژه کې اورګاډی، سړک او د انرژي زیربنا شامله ده چې په چینایي اړخ کې د یو کمربند او یوې لارې د پروژې ارزښت 1 ټریلیون ډالرو ته رسیږي چې له اویا هیوادونو څخه به تیریږي. نیویورک ټایمز رسپانې راپور ورکړی و چې د پاکستان هوایي ځواک او چینایي چارواکو یو پټ پیشنهاد نهایي کړی چې له مخې به یې پاکستان د چین پوځي جټ الوتکې، پوځي تجهیزات او نور وسایل جوړوي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وویل چې د چین او پاکستان د اقتصادي دهلیز لویه پروژه پوځي اړخ نه لري. د امریکا متحده ایالاتونو او ملګرو ملتونو په بنگلاديش کې د انتخاباتو په درشل کې د وضعیت په اړه اندېښنه شولې ده. د بدسل کې د چی په دغه هیواد کې د اپوزیسیون د ملاتړو او ژورنالیستانو د نیول کېدو او پرې د بریدونو په اړه راپورونه په دې وروستیو کې خپاره سوي دي. د صدر اعظم شیخ حسینه ملاتړو د پنځمه په ورځ د ډاکا په کوڅو کې لاریون وکړ. خو د نوموړي مخالفان شکایتونه کړي چې په دې هیواد کې د رواني یکشنبه انتخابات به آزاد او عادلانه نه وي. حسینه چې په دغو انتخاباتو کې د بریا ډېره تمه کیږي پر اپوزیسیون تور پورې کړی چې بمی حملې تنظیموي. د بنګلاديش ملت پال ګوند په نوم اپوزیسیون بیا وایي چې واکمن عوامي لیګ ګوند د اپوزیسیون پر ملاتړو د بریدونو په پراولو کې همکاري کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو له بنګلاديش سره چې اکثریت وګړي یې منځلاري مسلمانان دي اړیکې تودې کړي او دغه هیواد ته د افراطیت ضد جګړه کې د یو متحد په سترګه ګوري. خو واشنګټن د بنګلاديش د وضعیت په اړه په داسې حال کې اندېښنه شولې چې د بشري حقونو ډلو ویلي دي چې دغه هیواد د استبداد خواته روان دی. خبرونه له ازادي راډیو نه اورئ. د دویمې نړیوالې جګړې هغه امریکایي سرتیری چې باور کیږي د امریکا تر ټولو د ډیر عمر لرونکی سړی به وي، د 112 کلونو په عمر مړ شو. دا خبره د هغه کورنۍ کړې ده. ریچارډ اوورتن چې د تکساس ایالت په استین ښار کې پرون پنځشنبه مړ شو، د رسمي اسنادو پر بنسټ د امریکا تر ټولو زوړ پوځي و چې په دویمه نړیواله جګړه کې برخه اخیستې وه. ریچارډ اوورتن چې په 1906 میلادي کال کې د تکساس ایالت په بسټراب سیمه کې زیږیدلې و او په 1942 میلادي کال کې په پوځ کې شامل شو. تر هغې او میاشتې مخکې جاپان پر پرل هابر برید کړی و. هغه د امریکا د هوایی انجینری په 1988 کنډک کې خدمت کړی دی. د نوموړي کورنۍ ویلي دي چې ده په بېلابېلو جګړو کې هم د امریکا په ګټه برخه اخیستې ده.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12:00 نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو له احتمالي ځنډ سره یو شمېر ګوندونو مخالفت کړی.
حزب اسلامي افغانستان د جمهوري ریاست د راتلونکو ټاکنو له ځنډ سره مخالف دی. موږ په وار وار ویلي چې د جمهوري ریاست ټاکنې باید په خپل وخت، یعنی د حمل په 1.5 نیټه ترسره شي.
په روانه خبرونه کې مو د زما رایې زما حق په پروګرام کې بیا د همدې ټاکنو او د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د کوچیانو د حوزو او د یو شمېر ولایتونو د ستونزو مسایل څېړل دي. خوستیانو پر دولت مخالف او وسلوالو ژغ وکړ چې له افغانانو سره د سولې خبرې مخته یوسي.
ټول افغانان خزانه کسر او مصر د سولې غوښتون کوي. دا موږ بین الافغانی سولې غوړو، بین الافغانی مذاکرات غوړو.
په سیمه ایزو موضوعاتو کې به واوري چې اسلام آباد هغه راپورونه رد کړي چې چین د پوځي اهدافو لپاره په پاکستان کې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت پروژې پلې کوي. یو شمېر نور مطالب هم تر یوې بجې د ازادي راډیو له روانې خپرونې اورېدلی شئ. که څه هم د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په رسمي ډول اعلان نه دی کړی چې د ولسمشرۍ ټاکنې ځنډوي، خو روانه اونۍ بیا بیا د دې انتخاباتو د احتمالي ځنډېدو خبرونه خپره شوي دي. یو شمېر سیاسي ګوندونه او ځینو نوماندان د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې ځنډ د حکومت د مداخلې په معنا بولي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ګوند یو استازي نن ازادي راډیو ته په کابل کې وویل چې په ولسمشریزو انتخاباتو کې ځنډ په هیڅ صورت دوی ته د منلو نه دی او د جمهوري ریاست انتخابات باید په خپل ټاکلي وخت وشي. په دې اړه نور حال له کابله د واصل وصال په راپور کې.
که څه هم افغان حکومت تل د انتخاباتو کمیسیون په خپلواکۍ ټینګار کړی، خو په دې وروستیو کې په ولسمشریزو انتخاباتو کې د ځنډ موضوع له راپورته کېدو سره یو شمېر سیاسي ګوندونه او نوماندان دغه ځنډ د حکومت لخوا د جمهوري ریاست د انتخاباتو د مهندسي کولو په معنا بولي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ګوند د رسنیز ټیم غړي فضل غنی حکمل د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې حزب اسلامي ګوند ته په ولسمشریزو انتخاباتو کې یو ورځ ځنډ هم د منلو نه دی.
حزب اسلامي افغانستان د جمهوري ریاست د راتلونکو ټاکنو له ځنډ سره مخالف دی. موږ په وار وار ویلي چې د جمهوري ریاست ټاکنې باید په خپل وخت، یعنی د حمل په 1.5 نیټه ترسره شي، او هیڅ دلیل او بهانه باید د دغو ټاکنو د ځنډ لامل ونه ګرځي.
ښاغلی حکمل وایي د ولسمشریزو انتخاباتو د ځنډ لپاره د پلمو او بهانو لټول په انتخاباتو کې درغلیو ته زمینه برابروي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې ولسمشرۍ ته د احتمالي نوماند محمد حنیف اتمر مطبوعاتي دفتر په یو اعلامیه کې ویلي چې د انتخاباتو کمیسیون د حکومت د فشار له امله غواړي چې د ولسمشرۍ ټاکنې وځنډوي. په اعلامیه کې ویل شوي چې د ولسمشرۍ د ټاکنو ځنډیدل د حکومت لخوا په خپله ګټه په دې پروسه کې د لاسوهنې په معنا دي. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ولسمشریزو انتخاباتو کې د دوه یا دوه نیم میاشتنی ځنډ خبره کړې، خو ویلي دي چې ډېره لا وروستۍ پرېکړه نه ده شوې. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مخکې اعلان کړی و چې د ولسمشرۍ ټاکنې به د راروان 1998 کال د حمل د میاشتې په 1.5 وشي. د دغه کمیسیون مرستیال وین زبیالله سادات وایي د ولسمشریزو انتخاباتو په نیټې کې د احتمالي ځنډ موضوع به په لنډو ورځو کې معلومه شي.
نو پر همدې اساس راتلونکو دوه درې ورځو پورې به دغه مشخصه شي چې آیا ټاکنې په کومه نیټه ترسره شي. دغه ځنډ به ممکن د ټولو په خیر واوسیږي او ټاکنو ته ولاړ شو، ولسمشري ټاکنو ته چې هغه ټولو سیاسي عذابو د افغانستان خلکو ولسونو ته او نړیوالو مرستندویو ټولو ته د منلو وړ و.
ښاغلی سادات دا ادعوی ردوي چې د حکومت د فشار په نتیجه کې د جمهوري ریاست انتخابات ځنډول کیږي، خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید بیا وایي چې که د ولسمشریزو انتخاباتو په نیټه کې بدلون راځي نو لامل یې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کمزورې مدیریت او د سیاسي ګوندونو او سیاسیونو بې پروايي ده.
اوس چې وضعیت دته راغلی چې ولسمشري ټاکنې اصلا عملي نه دي او له خپل تاریخ نه جبر د زمان د جبر له عمله ویشتل کېږي، دوی اوس راویستی وي دي. نو فکر کوم چې دا زموږ سیاسیونو خاموالی ښیي، په عین حال کې دوی بېظرفتي ښیي، لکه د ټاکنو خپلواک کمیسیون چې په مجموع کې دغه پروسه دوی له ستونزو سره مخامخ کړې ده. نو اوس دغه د ټاکنو ځنډول یو جبري مسله ده، قانون کې نه کېږي له بده مرغه.
پم دې حال کې د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي د انتخاباتو د نیټې ټاکل د ټاکنو د کمیسیون صلاحیت ده او حکومت په دې برخه کې ملاتړ رول لري. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د احتمالي ځنډېدو خبرونه له تېرې یوې میاشتې راهیسې څو ځله خپاره شوي دي. یو ځل داسې ویل کېدل چې شاید له طالبانو سره د احتمالي سولې لپاره دا انتخابات وځنډې شي، خو په وروستیو کې تخنیکي ستونزې د دې باعث شوي دي چې ویل کېږي دغه انتخابات ممکن د دوو نیمو حتی دریو میاشتو په مخه وځنډې شي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسؤلین
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بچیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراکم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 3.5 نیول شي. د خوست قومي مخورو مدني فعالانو او ځوانانو له وسلوالو طالبانو غوښتل چې د بهرنیانو پر ځای د افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته تیار شي. دوی زیاتوي له بهرنیانو سره د افغانستان د سولې په باب پر خبرو اترو ټینګار د پردیو لمسونه غوښتنه ده، نو که وسلوال طالبان غواړي چې خپل استقلالیت ثابت کړي بین الافغاني مذاکراتو ته دې حاضر شي او هلته دې خپلې غوښتنې مطرح کړي. ویناوالو یادې څرګندونې د پنجشنبې په ورځ په خوست کې د ځوانانو په یوه غونډه کې وکړې. نجیب الله الخیل په دې اړه له خوست راپور لري.
د خوست یو شمېر قومي مخورو مدني فعالانو او ځوانانو له وسلوالو طالبانو غوښتنه وکړه چې جګړه ودروي او د سولې په باره کې د افغان حکومت سره مخامخ خبرو اترو ته تیار شي. د خوست دولتي شورا غړي قمر علي لکنوال په خپلو خبرو کې ویل سوله او بین الافغاني خبرې اترې د ټولو افغانانو ګډه غوښتنه ده.
ټول افغانان خزنر کسر او مسر د سولې غوښتونکي ده. موږ بین الافغاني سوله غوړو، بین الافغاني مذاکرات غوړو، طرف مقابل دی موسرا سولی تا نکینی. کلا چی غوری چی دی خپل استقلالیت و خیلی خپل و لستا بیا دا بین الافغانی مذاکراتو تا کینی، پا داخل دی افغانستان کی دا کینی، خپل بختن دا مطرح کی. خوب ادبخت نا دا غا کم پروگرام چی روان دا دی مقابل طرف نا دا غا دی پردی و اجنتونو دا.
په غونډه کې د ویناوالو ټینګار په دې و چې له افغانانو پرته د هیواد ته بهرنیان سوله نشي راوستلی. په خوست کې د سولې ولایتي کمیټې مشر رسول محمد تڼۍ وایي هیواد ته مو هغه مهال سوله راځي چې دینی عالمان، قومي مخور، ځوانان او نور قشرونه د سولې د ګډ هدف لپاره یو بل ته لاسونه ورکړي.
دا ته اوس دغه دی هغه روانې دي د سولې خبرې زموږ د سولو نه یو داسې عجیب غریب هغه جوړ شوی دی چې ورځ به اوري چې بلکه چې نږدې د سولې راځي بلا بل بیا داس اخبار و نه خبرونه واو چې بخي بیران پاتې شي چې تاسو موږ سره نشه جوړ شوی دي. ای مشرانو، ای علما، ای ځوانانو، لا سره ورکې دا سولا په خپل نشي راتله موږ تاسو بیرولو.
د خزو په استازي توپ د ولایتي شورا استازي ندبی بی عمری د جګړې لخکیر خو وغوښتل چې د دې ولس بدمرغۍ ته په کتو له جګړو لاس واخلي.
د خدای لپاره زمونږ د بچیانو، د شهیدانو، د زمونږ لپاره پیوټه هر باندې کېنه سول هوکای قصول هوی زمونږ تاسو عزت کوي.
په سوله کې د ځوانانو د ونډې تر سرلیک لاندې د خوستی ژڼیو جرګه د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو د معینیت لخوا رابلل شوې وه. د ځوانانو چاروبین ډاکټر کمال سادات د یاد ولایت له قومونو او ولسونو وغوښتل چې د سولې په بهیر کې خپله ونډه پراخه کړي.
مونږ تاسو هغه مهمان دوستي وطندوري د ټول وی ته ثبوت کړل چې خوستول تاسو کادر عزت ملمستیا هر څه کړای شي خو هرڅه چې د ټول قومونه داز کې دي په یو لوسنه د سولې امن غاک چې دا ټولو ته ورسو او د غزینه د سولې هغه حرکت چې دا شروع کو.
د افغانستان د ځوانانو چارومین دا هم ویل چې دوی د سولې په بهیر کې د ځوانانو د ونډې د ډېرېدو په موخه دا ډول برنامې په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم ترسره کړي او لا به یادو برنامو ته دوام ورکړي. د خوستیو ژڼیو د جرګې په پای کې د سولې لپاره د لسګونو ځوانانو له ترکیبه یوه رضاکاره شبکه هم جوړه شوه چې هغوی به په قومونو او کلیو کې ګرځي او خلک به یووالي او د سولې لپاره ګډ کار ته هڅوي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
پاکستان هغه راپورونه رد کړل چې وایي په دې هېواد کې پر بنسټیزو پروژو د چین د میلیاردونو ډالرو پروژه پوځي اهداف تعقیبوي. پکن چې پاکستان ډېر نږدې متحد دی په دې هېواد کې د چین پاکستان د اقتصادي دهلیز پر پروژې میلیاردونه ډالر لګوي. دا مسله نوریاس نوری تعقیب کړې ده چې په سټوډیو کې را سره ده. نوری صاحب، په پاکستان کې د چین د میلیاردونو ډالرو د بنسټیزو پروژو د اهدافو په اړه دغه اداوی چا کړي او څه یې ویلي دي؟
بلې شبر صاحب، په دې اړه چې په پاکستان کې پر بنسټیزو پروژو چې ګواکې هغه پوځي اهداف تعقیبوي، لومړی ځل نیویارک ټایمز ورځپاڼې د روانې ډسمبر میاشتې په 19 راپور خپور کړ. دې ورځپاڼې په دې راپور کې وویل چې اسلام آباد او پیکینګ چې اصلي متحدین دي، د چین پاکستان د اقتصادي دهلیز د پراخې بنسټیزې پروژې د یوې برخې په توګه پوځي پروژې هم پلان کړي دي. د سی پی ای سي په نوم دغه لویه پروژه د چین لویدیز ولایت شینجینګ د عربو د سمندرګي په خوا کې د پاکستان د ګوادرو بندر سره نښلوي. په دغه لویه پروژه کې چې هغه د چین د یو کمربند یوې لارې د یو ټریلیون یا زر میلیارد ډالرو د پروژې برخه ده، د ریل او سړکونو لارې او د انرژۍ تاسیسات شامل دي چې جوړوي. د چین د یو کمربند یوې لارې په پروژه کې شاوخوا اویا هیوادونه هم شامل دي. نیویارک ټایمز دغه راز راپور ورکړ چې د پاکستان هوایي ځواک له چینایي چارواکو سره یو پټ وړاندیز نهایي کړی چې لمخې پاکستان په خپل خاوره کې د چین جټ الوتکې، وسلې او نور پوځي وسایل تولید کړي. په دغه راپور کې دغه راز ویل شوی چې د یو محرم پلان لمخې په فضا کې هم د چین او پاکستان ترمنځ همکاري پراخیږي. د هغه برخه ده چې پینتاګون په دې وروستیو کې پیکینګ هم تورن کړی و چې له لسیزو راهیسې هڅه کوي چې فضا ته هم نظامي سیالي وغځوي.
بله، پاکستان د دغو اداو د ردولو په ارتباط څه ویلي دي؟
پاکستان دا اداوه رد کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان فیصل نن په اسلام آباد کې په یو خبری کانفرنس کې وویل چې د چین پاکستان د اقتصادي دهلیز پروژه پوځي اهداف نه تعقیبوي. فیصل وویل دغه پروژه د پاکستان د اقتصاد له ښه کولو سره ډېر مرسته کړې. په تیره بیا د انرژي او د ترانسپورت د سکتورونو برخه یې ښه کړې ده. هغه زیاته کړه چې دا یوه دوه اړخیزه اقتصادي پروژه ده چې د ده په وینا د هیڅ هیواد پر ضد نه ده.
مننه نوری صاحب. البته د سپیک د پروژې په اړه د پاکستان دننه هم یو شمېر مشکلات شته. پخوا ویل شوي وو چې دا پروژه به له خیبر پښتونخوا او بیا بلوچستانه د سمندر خواته تیری شي، خو په وروستیو کې د پاکستان مرکزی حکومت وویل چې د دې لپاره چې په خیبر پښتونخوا او د بلوچستان پخوا کې نارامۍ دي، نو دا پروژه به د پنجاب له لارې تر سمندر پورې تیری شي.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
په افغانستان کې د خبریالانو د مسؤلیت کمیټه په شمال زون کې د ورستیو نامنیو له امله په رسنیو کې د ښځو خبریالانو د حضور له کموالي اندېښنه شي. په شمال زون کې د یادې کمیټې مسؤلان وایي چې د ناامنۍ ترڅنګ په رسنیو کې مالي ستونزو خبریالان مجبوره کړي دي چې خپلې دندې پرېږدي او له هېواد څخه بهر ته کډه وکړي. همدارس په بلخ ولایت کې یو شمېر خبریالانې وایي چې د امنیتي ګواښونو تر څنګ سربیره دوی په ټولنه کې له ناوړه دودونو او په کارځایونو کې له روحي او رواني ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. د موضوع په اړه له مزار شریفه د ازادي راډیو خبریال مجیب الرحمن حبیب صاحب راپور لري.
په افغانستان کې د خبریالانو د مسؤلیت کمیټه په شمارزون کې د نامنیو د زیاتوالي او په رسنیو کې د مالي ستونزو د رامنځته کېدو له وجهې په رسنیو کې د ښځینه خبریالانو د حضور له کموالي خبر ورکوي او په اړه یې اندېښنه ښایي. په شمال کې د خبریالانو د مسؤلیت کمیټې مشر بشیر احمد انصاري وایي چې په شمالي ولایتونو کې د نامنۍ زیاتوالی سبب شوی چې د جوزجان، سرپل، فاریاب او سمنګان ولایتونو په تصویري او غږیزو رسنیو کې د ښځو حضور نسبت پخوا ته په مراتبو کم شي. انصاري په رسنیو کې د مالي ستونزو رامنځته کېدل او خبریالانو ته په موقع د مناسب تنخوا نه ورکول د شمازون په رسنیو کې د ښځو د حضور د کموالي بل عامل بولي. هغه په دې اړه وویل:
په سرپل کې ښځې هیڅ پرسنۍ کې حضور نه لري. په جوزجان، فاریاب او سمنګان کې هم د ښځو حضور په مراتب کم شوی. یوه یا دوه ښځې فعالیت لري. تاسیسي ستونزه ناامني او په موقع خبریالانو ته د معاش نه ورکول دي. شغل انصاری وایي چې ښځینه خبریالانې چې د نامنۍ یو اقتصادي ستونزو له امله یې له خپلو دندو فاصله نیولې، په ټولنه کې د نورو کاري فرصتونو د نشتون په خاطر اړ شوي چې وطن پرېږدي او بهرني هیوادونو ته کډوال شي. په بلخ کې یو شمېر خبریالانې وایي چې د امنیتي ګواښونو د شتون او د مناسبې تنخوا د نه ترلاسه کولو سره سره په ټولنه کې د دوی په وړاندې ناوړه دودونه موجود دي او په کارځایونو کې له رواني او روحي ګواښونو سره مخ دي. راضیه مساوي یوه له همدې خبریالانو ده. هغه یې پاړه وایي:
دلایل مهم و عمده ای که به عنوان خبرنگار مجبور میشن وظیفه و کشورش رو ترک بکنن هستش که از لحاظ روحی روانی در داخل اجتماع و حتی در داخل خود رسانه هاشان امنیت روانی ندارن و مشکلات نبود کار درست بر دیگه مجبور میشن که ترک بکنن مثلا.
د خبریالانو د مسؤلیت کمیټې مسؤلان په ټولنه کې د ښځینه خبریالانو په وړاندې د ناوړه دودونو د حاکمیت په تایید سره وایي چې دولت په رسنیو کې د ښځو د حضور د بیا احیا لپاره باید تشویقي برنامه جوړ کړي او رسنیو ته د هغوی په مطبوعاتي فعالیت کې د ښځو حضور اجباري کړي. انصاري په دې اړه وایي:
دولت باید
تشویقي برنامه ولري، په رسنیو کې د ښځو حضور اجباري کړي او همدارنګه مرستندوی بنسټونه باید د ښځینه خبریالانو د معاشونو په ورکولو کې رسنیو ته مرسته وکړي. مثلا پخوا یو اس آی ډی دفتر د پروموت برنامه لخوا په رسنیو کې ښځینه کارکوونکو ته تنخواه ورکوله. په همدې حال کې په شمازون کې د افغان خبریالانو ټولنه یعنی ساجنا هم د خبریالانو او رسنیو په وړاندې د تروریستي حملو د زیاتوالي په دلیل په رسنیو کې د ښځینه خبریالانو د حضور کموالی تاییدوي او په اړه یې اندېښنه ښایي. مجیب الرحمن حبیب صاحب، آزادي راډیو، مزار شریف.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان په شمال کې خبریالانې له یو شمېر مشکلاتو سره مخامخ دي. د افغانستان جنوب ته مخه کوو. زهره مطهر د پکتیا ولایت د ټولنیزو او فرهنګي چارو د مرستیالې د ولایت د مرستیالې په توګه پرون معرفي شوه. په دې اړه له پکتیا اصیل زازی راپور لري.
اغلی متحر لدی وړاندې د خځو په منځ کې مدني فعال پاتې شوه او په یو شمېر دولتي پوسټونو دندې ترسره کړي. چې له اوسنۍ دندې وړاندې د لوګر ولایت د اوبو رسولو ادارې د مسؤلې په توګه دند درلوده. اغلی متحر په معرفت غونډه کې وویل چې د دولت لخوا ورسپارل شوی مسؤلیتونو د ترسره کولو په خوا کې به د دې سنتي ټولنې غوره او منل شوی دودونو تجمنه پاتې شي او کله به هم د پردیو دود او فرهنګ پالنه ونه کړي. دوایی
زه شخصاً در تمزید ولسواکی طرفدارم، ولی په خپل کلتور کې، په خپل فرهنګ کې، په خپل مذهب کې نه په غربي کلتور او فرهنګ رو قطعاً زه نه طرفدارم. زه دا اوس ټولو ته ډاډ ورکوم، زه قطعاً د خویندو هغه څه نه غواړم چې خدای نخواسته دوی ته باندې مشکله. ما باندې ټکري کې نظارت هم کړی، سروې هم کړی، جلسوت هم کړی، کلی هم کړی، ولی ټکری مانی موږ د کار نه دی. ساده ایجاب و پرده موږ مانی نه دی.
د دې دندې په لومړی ورځ د پکتیا ولایت د ادارو له رئیسانو او امیرینو وغوښتل چې د خپلو تیرو 15 کلونو کړنې، لاسته راوړنې، اوسنی حالت او راتلونکي پلانونه د پریزنټیشنونو په بڼه ورسره شریک کړي.
څلور پنځه کاله مخکې کړی لاسته راوړنې فیلي حالت دي. دا پلانونه مشکلات یا د حل لارې د پریزنت د شنو په شکل باندې به دغه ګوته سماده کې ولته سو په نوښت سره د پلان نه څه نو پلان نه جوړ کوم باندې سره تای کی باندې سره تای کی ولته سو نو به توا واسو د پلان نه به
اوس مهال د پکتیا د کابو دیرش ریاستونو او امریتونو له جملې څخه یوازې یو ریاست خزینه رئیس لري چې هغه د ښځو چارو ریاست دی. د لومړی ځل دی چې د پکتیا په څیر یو ولایت کې چې اوسیدونکي د وضعي قوانینو سره موازي له پخوانۍ راپاتې کلیوالي او سیمه ییز دود او دستور ته ژمن خلک دي، یو خزینه د ولایت په کچه په دوهمه درجه بست چې د ولایت مرستیال بست دی مقرریږي. د افغانستان ولسمشر ښاغلي محمد اشرف غنی د پریکړې له مخې چې په 1400 کال کې اعلان کړي له مخې د هیواد په لومړۍ درجه ولایتونو کې یو تنه خزینه د ولایت په ټولنیزو او فرهنګي چارو کې د ولایت د مرستیال په توګه په دنده ګمارل کیږي. اصیل زازی، ازادي راډیو، پکتیا.
زهره مطهر د پکتیا ولایت د ټولنیزو او فرهنګي چارو مرستیال وټاکل شو. لیبی خبرتیا ورسته ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسیدلې سمې سنلولو.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
او دی پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تاریخ طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون و بلدینگ و سارای سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لاندی هر شنبه د ماسپخین لدو تر چلو رو بجو.
ازادي راډیو په منځنۍ سپدو لشپژنوي په ټول افغانستان کې اوري. اوس موږ پرونه په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 3.5 نیولې شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي.
نور الله بارکزای له فرا پراستولې سمس کلی کې په فرا کې هم باید خلک د سوري لپاره د خوست پتیر غونډي وکړي. عبد الواحد مدقق له لوګر پراستولې سمس کلی کې دي، حکومت باید د لوګر کابل د سړک کار تیز کړي، په ژمي کې دالار ډیره خرابوي. فضل کریم درویش د پکتیا له زاجی اریوبه پراستول سمس کې لیکلی دی چې د دوی په سیمه کې مکتب نشته، یو مکتب ودانې نه لري او خلک له مشکلاتو سره مخامخ دي. او دده په وینا چارواکي دي موضوع ته پاملرنه وکړي. له بده مرغه دغه سمس متن سم نه لوستل کیږي، زه د هغه مکتب نوم ولولم. محمد قاسم ځواک له هلمند پراستول سمس کې لیکلی دی له پاکستان څخه اوس داسې غوري اوریدل کیږي چې تر زهرو هم بدتره دي. د په وینا او حکومت باید په سرحد باندې د دغه سي وارداتو مخه ونیسي، کنه ډیر افغانان به خپل ژوند له لاسه ورکړي. او بخښي داسې غوري واردی شي ری پر لیکل شوی و. ځواک صاحب لیکلی اوسې داسې غوري واردی شي چې باید مخه ونیول شي. عبدالرحمن پراستول سمس کې لیکلی دی طالبان چې چې موږ له افغانستان سره خبرې نه کوو او د افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوو، نو له چا سره یې کوي؟ جنگ خو د افغانانو دی، د نورو نه دی. البته د افغانستان د سولې په ارتباط بله اونۍ تکل شوې ده چې تقریبا په دوو اونیو کې به په سعودي عربستان کې یوه غونډه وشي. د ځینو راپورونو په ارتباط تمه ورته شته چې په دې غونډه کې څه وشي. او دا یادونه هم وکړم چې د سعودي عربستان رسنیو پرون خبر ورکړ چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غني د عربستان له پاچا سلمان بن عبدالعزیز سره په ټلیفون د سولې په ارتباط خبرې کړې وې. په دې ارتباط نور توضیحات نه دي ورکړل شوي. غالبا دا خبرې هم د سولې د همدې خبرو په ارتباط وې. او یو بل اوریدونکی عبدالله له کابل پراستول اس ام اس کې لیکلی دی د جمهوری ریاست انتخابات باید ونه ځنډی شي. او باید له کابل بیا لیکلی دی که دغه انتخابات وځنډی شي هم پروا نه کوي، ځکه چې د سولې خبرې باید کامیاب شي. ازادي راډیو په منځنۍ صفحه دولش پښتنې په ټول افغانستان کې اوري. البته یادونه وکړم چې زموږ خپرونې په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولی شي. که چیرته تاسو د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورشئ هلته هغه راپورونه لوستلی شئ چې هغه د ازادي راډیو له لارې خبری شي. نو دا هغه راپورونو متل مستلی شي. همداراز کومې مرکې چې د ازادي راډیو له لارې خبری شي هغه مرکې هلته اورېدلی شي، او د ازادي راډیو اونیس پروګرامونه، همداراز ځینې ویډیوګانې چې د هغوی خبرونه حتی د ازادي راډیو له لارې کله ناکله نه خپری شي تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو په ویبسایټ کې وګورئ. وړاندې د افغانستان د انتخاباتو په ارتباط د ځانګړی پروګرام درو، خو مخکې تر دې چې دا پروګرام وړاندې کړو لنډ خبرونه له صالح محمد صالح څخه.
د افغانستان دفاع وزارت ادعا کړې چې په تیرو 24 ساعتونو کې په بیلابیلو پوځي عملیاتو کې د دولت 24 مخالف وسلوال وژل شوي دي. د کندوز د خانابات ولسوالۍ چارواکي وایي چې د کندوز تخار لوی لار د وسلوال برید له کبله تړل شوې ده. د خانابات ولسوال وایي چې سیمې ته تازه دمي ځواکونه رسیدلي او ډېر ژر به دغه لار د ټرافیکو پر مخ پرانیستل شي. پاکستان دا موضوع رد کړه چې د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت هغه اساسي پروژه چې چین یې تمویل او رغوي پوځي اړخ لري. امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز نه ورځې مخکې راپور ورکړې و چې اسلام آباد او پیکینګ په پام کې لري د چین او پاکستان د اقتصادي دهلیز په نوم د پروژې د یوې برخې په توګه پوځي پلانونه عملي کړي. د امریکا متحده ایالاتونو او ملګرو ملتونو په بنګلادیش کې د انتخاباتو په درشل کې د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. په پام کې ده په دغه هیواد کې د روانې یکشنبې په ورځ انتخابات وسی. او د دویمې نړیوالې جګړې هغه امریکایي سرتیری چې باور کیږي د امریکا تر ټولو د ډیر عمر لرونکي سړی بوي د 112 کلونو په عمر مړ شو. دا خبره د نوموړي کورنۍ کړې ده. ریچارډ اوورټن چې د ټکساس ایالت په آستین ښار کې پرون پنځشنبه مړ شو د رسمي اسنادو پر بنسټ د امریکا تر ټولو زوړ پوځي و چې په دویمې نړیوالې جګړې کې هم برخه اخیستې و.
د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه د ازادي راډیو زما رایه زما حق ځانګړې خپرونې د دې اونۍ بحث مو کابل، پکتیا، بغلان او د کوچیانو حوزو د انتخاباتو د لومړنیو پایلو اعلان او د ولسمشیزو انتخاباتو د ترسره کېدو څرنګوالي ته ځانګړې کړی دی. دا پروګرام رحمت الله افغان وړاندې کوي.
زما رایه زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو زما رایه زما حق د ځانګړې خبرونې د دې ونې بحث مو د کابل، پکتیا، بغلان او کوچیانو حوزو د انتخاباتو د لومړنیو پایلو اعلان او د ولسمشیزو انتخاباتو د ترسره کېدو څرنګوالي ته ځانګړې کړی. دا پروګرام رحمت الله افغان چمتو کړی. د افغانستان یو شمېر سیاسي ګوندونه او جدیانونه وای ځکه تر اوسه ولسمشیزو انتخاباتو ته رسمي نوملیکنه نه ده کړې چې کمیسون نشي کولای شفاف انتخابات ترسره کړي. دوی وای کمیسون لومړی باید شفافیت تضمین کړي. تفصیل د ناجی صافی په راپور کې.
د افغانستان یو شمېر سیاسي ګوندونه او جریانونه وای تیرو انتخاباتو ته پکتو ځکه تر اوسه ولسمشریزو انتخاباتو ته رسمي نوملیکنه نه ده کړې چې کمیسون نشي کولای شفاف انتخابات ترسره کړي. د افغانستان لوی ملي ائتلاف ویان فضل الرحمن اوریاد له ازادي راډیو سره په خبرو کې یو شمېر نور لاملونو ته هم اشاره وکړه چې په وینای تر اوسه د دغه ائتلاف نومان نوملیکنه نه ده کړې.
لومړی لامل دا ده چې کېدلی شي دغه نوملیکنې لړۍ لږ وغځېږي. دویم کېدی سي چې د ولسمشریزي ټاکنې لږ شاته وغورځېږي. دریم کېدلی سي د سولې پروسه رامخته سي. څلورم لامل چې ډېر مهم لامل ګڼل کېږي هغه په کمیسون باندې د اعتبار نشتون ده. څوک باور په دې کمیسون نه لري چې دا د ولسمشریزي ټاکنې په رڼا او شفاف ډول ترسره کړي.
د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره د کاندیدانو د نوملیکنې لړۍ د روان کال د جدي په لومړۍ نیټه پیل شوې او د همدې میاشتې تر 12مې پورې به دوام وکړي. په ورته وخت کې د انتخاباتو د سار ځنې بنسټونه وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسون په خپل پلانونو کې له جدي ګډوډیو او ستونزو سره مخ دی. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي د جمهوری ریاست د انتخاباتو لار روښانه نه ده او کمیسیون له نړیوالې ټولنې او حکومت سره د همغږۍ ستونزه لري.
دا چې هم افغانان په دې اړه څه نظر لري له دوی به یې واورو.
نوم یې دلاغا مسلم دی.
موږ دغه را روان ولسمشریزو ټاکنو ته خوشبینه یو. خوشبینه په دې چې دلته د سولې خبرې روانې دي. دغه ولسمشریزې ټاکنې چې دي د دغه سولې په خاطر یعنی درې میاشتې وځنډېدلې. نو موږ خوشبینه لرو په دې چې کچېرې سوله راسي او په ساحاتو کې امنیت سي، هلته مرکزونه پرانیستل سي، هلته د څارنې لاندې وي، یعنی د شفافیتو یا د کمیسیونونه کولی سي چې هلته پر خپل وخت رسیدګي وکړي. نو بیا د درغلی مخنیول کیږي، د زورواکو مخنیول کیږي، هغه خلک چې غواړي الته درغلی وکړي د هغه خلکو مخنیول کیږي. نو مشتل په سل کې خوشبینه یو.
نو می حکمت لا خو کو نه زندېږي پر دغه ټاکلې نیټه چې ورته ټاکلې د پر دغه تر سره سي خو شکایت کوم انتخابات کمیسون خپل امادګي ورته ونیسي ډیر به خوشاله.
نو می سملات کچېر پارلماني ټاکونو ته وګورو وضعیت بیا وایم چې خراب دی. دا پر موږ ډیر دی، پر حکومت دا هر څه ډیر وچ در سره کړل. زه پر دغه یو ډیر ښه کار وسو چې در سره سوي، ځکه ښه کار وسو چې په داسې حالاتو کې دی دونه توان درلاسه کړي چې ټاکنې وکړلې پارلماني په څلور دېرش ولایتو کې تر سره سولې. نو دغه توم هیله لرم چې در سره سي، خوشاله یم چې در سره کیږي.
له دې ټولو سره سره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې جربه د کندوز، پکتیا، کابل او همداشان د کوچیانو د حوزو د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان سي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د شاوخوا دېرش ولایتونو د لومړنیو پایلو له اعلان وروسته په ولایتونو او مرکز کې زیات مستند شکایتونه ثبت شوي چې ممکن له پلټنې وروسته په لومړنیو پایلو کې تغییرات راسي. د دې موضوع د یو شمیر ولایتونو د پزن اعلان شوي لومړنیو پایلو د څرنګوالي په اړه مو د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون مرستیال حمیره حقمل او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال بیان میرزا محمد حق پرست میلمانه کړي چې له بده مرغه اغلې حمیره بهسته حاضره نسوه. ښاغلې حق پرست صاحب، که د انتخاباتو د وروستیو پرمختګونو په اړه باندې درنو اوریدونکو ته معلومات ورکړي مهرباني وکړي.
د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون تر دې مهاله پورې تقریبا د دېرشو ولایتونو افتتاحي نتایج اعلان ته سپارلي دي او د دې ترڅنګ یو تعداد ولایتونه پاتې دي چې په هغه کې پکتیا، بغلان، کابل شامل دي. د پکتیا کارونه هم په تکمیلېدو دي، کېدای سي د نن په جریان کې او یا هم سبا د ټاکنو خپلواک کمیسیون د رسمي ویب سایټ د لارې د پکتیا ولایت ابتدایي نتایج هم اعلان ته وسپارل سي. په بغلان کې یو سلسله مشکلات او ستونزې موجودې وې چې موږ د بغلان د نمایندانو سره هم وکتل او ناسه ترسره سوه او د دې ترڅنګ یو هیئت توظیف سو تر څو د بغلان ولایت ټولې هغه ستونزې او مشکلات چې په 28 او 29 د میزان موجود وه او یا د هغه څخه وروسته هلته ځینې ستونزې موجود شوي وه، په دې ارتباط باندې ته ایحت معلومات رهبری ته وړاندې کړي چې تر ډېره بریده په دې برخه کې همکار شوی دی او امید دا دی چې په راتلونکو ورځو کې د بغلان ولایت د نمایندانو نتایج هم سیستم ته داخل سي او په هر څومره چې ژر وي د بغلان ولایت ابتدایي نتایج هم اعلان کړو. کابل کې لکه څنګه چې تاسو په جریان کې یاست، 300 اضافه نمایندان موجود دي او 28 او 29 د میزان چې کله ټاکنې په کابل ولایت کې ترسره کېدلې، ستونزې او مشکلات هم وو، د خلکو شکایتونه هم ډیر وو. په کابل کې بل خبره دا و چې هم د شکایتونو ته رسیدګۍ کمیسیون 102 مرکزونه قلمداد کړ د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون ته چې هغه باید تفتیش او بررسی شي. چې خوشبختانه د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د قانون له مخې چې دغه مدیریت او رهبری پر غاړه لري او د شکایتو کمیسیون د یو ناظر ارګان په حیث باندې به د تفتیش په بهیر کې شامل وي. 102 مرکزونه تفتیش او بررسی شول او د هغه څخه مخکې د باشماري بهیر هم د کابل جریان درلودی چې خوشبختانه باید وایو باشماري د کابل هم پای ته ورسېدله او د 102 مرکزونو تفتیش هم پای ته ورسېدی. فکر کوم چې یو تعداد مراکز نور هم د شکایت د کمیسیون به د انتخابات خپلواک کمیسیون ته کلمداد کی چې هغه به هم مشتفتش کو د دغه یو سلو دوه تی مرکزونو سره یو ځای کوشش او هڅه داده چې د کابل ولایت ابتدایي نتیجې هم هر څومره چې ژر وي او ممکن وي اعلان ته وسپارو، چې په دې برخه کې تقریبا تر 60% پورې د کابل ولایت ابتدایي نتیجې سیستم ته داخل شوي دي، او هڅه او کوشش دا دی چې د دې اونۍ تر پایه او یا هم د راتلونکي اونۍ په لومړۍ ورځو کې د کابل ولایت ابتدایي نتیجې هم اعلان ته وسپارو.
که د کوچیانو د حوزې په اړه معلومات ورکړي هغه به کله اعلانېږي؟
ښه، د کوچیانو د حوزې په برخه کې هم ځینې ستونزې او مشکلات موجود وه. مثلا په 28 او 29 د میزان په 15 د اکرا په کندهار کې بدبختانه باید وایو چې یو شمېر مراکزو ته د کوچیانو رای پاڼې په وخت او زمانو نه رسیدل، چې دا یو غټه ستونزه وه او دوی په رسمي بڼه باندې دا شکایت د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون ته وړاندې کوي. د کوچیانو ستونزه ډېره قوي ستونزه نه ده، رسیدګي ورته ممکن دی، او هڅه او کوشش دا دی چې د کابل همدارنګ د بغلان او پکتیا د افتیاري نتایجو په جریان کې او یا د هغه څخه وروسته د کوچیانو د حوزې افتیاري نتایج اعلان کړي.
کارونه بشپړ شوي دي، سیستم ته رای داخل شوي دي
تر ډېره بریده پورې بلې، اما ځینې ستونزې او مشکلات موجود دي چې د هغه بررسي همدارنګ تحلیل او تحقیق یې مهم دی، چې د مخکې تر دې چې په مکمل ډول سیستم ته داخل سي باید د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون هغه تدابیر چې د کوچیان د حوزې دپاره لري تر څو موږ شفاف او رڼې پایلې دوی ته اعلان کړو، دوی ته قابل د قبول وي، نو ځکه شاید زمانګیر سي اما معقوله نتیجه به وي چې هغه به د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون اعلان کړي.
درنو اوریدونکو، د بحث ته مو د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مرستیاله هم راغوښتي وه، خو له پرله پسو ژمنو سره سره بیا هم د تل په څیر دغه بحث ته حاضر نه شوله تر څو پورې خپل هغه کوم اړوند سوالونه هغه ځواب کړي. بیا هم راځو اصلي بحث ته. که دا راته ووایي چې حق پره صاحب، دغه کوم لومړني نتایج چې اعلان شوي دي څومره وخت وروسته به وروستي هغه نتایج اعلان شي؟
ښه، د وروستۍ نهایي نتایجو اعلان په قانون کې واضح شوی دی چې مثلا د افغانستان د ټاکنو د قانون له مخې لومړنۍ پایلې دي چې په محل یا مرکز کې اعلانېږي، قسمي پایلې دي چې د ولایت په سطح باندې اعلانېږي، ابتدایي پایلې دي چې په مرکزي سطح باندې اعلانېږي، او همدارنګه نهایي پایلې دي. د دغه څلور ډوله پایلو نویات همدارنګه د دغه موده د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د قانون له مخې کوي چې د قانون انتخاباتو په قانون کې او همدارنګه په زماني تقسیم اوقات کې چې د دغه بهیر لپاره رامنځته شوی دی واضح دي. مثلا د ابتدایي نتایجو د اعلان سره په اوتومات ډول شکایتونو ته د رسیدګۍ کمیسیون باید خپل فعالیتونه شروع کړي د قانون له مخې، یعنی د خلکو شکایتونو ته رسیدګۍ وکړي، او خلک خصوصا نوماندان په 24 ساعته کې باید خپل شکایتونه درج کړي، او د شکایتو کمیسیون تقریبا د 40 to 25 ورځو پورې باید دغه شکایتونو ته رسیدګۍ وکړي، او بیا دغه نهایي لیست د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون سره شریک کی او دوی شکایتونو ته رسیدګي کړي. د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د خپل محل ویش لمخې د 8 ورځو په شاوخوا کې دغه لیست اعلان ته سپاري. کچېری په هغه کې عدالت په نظر کې نیول شوی وو او ټاکنیز نظام ته صدمه وارده شوې نه وه، د افغانستان د ډیموکراسۍ ټول اصول په نظر کې نیول شوي وه، په دې صورت کې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته بیا د منلو وړ ده، او د دنیویم مادې پر اساس باندې د ټاکنو د قانون دا چې شکایتونو ته رسیدګۍ د کمیسیون فیصله نهایي ده، موږ هم د یو امانت په شکل هغه اعلانو. اما که چیرې بیا هم شک او تردید ایجاد شو او په دې باندې موږ آګاه شولو چې عدالت په نظر کې نه دی نیول نیول سوی دلته سیاسی ازین نور اغراض او هدف نظر کې نیول سوی د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسون د خپل حقوقي صلاحیت څخه په استفاده چې په اساسي قانون کې 1315 ماده وضاحت لري د نظارت خبره په دې کې بیا موږ صلاحیت لرو چې پر دې ټول ټاکنیز نظام نظارت او همدارنګه ټاکنیز نظام تر کنټرول لاندې ولرو او دوی ته خپل حقوقي وضاحت ورکو او هغه څه چې بیا د افغانستان د متدین ولس حق وي هغه ځینو وغواړو.
څو ورځې وړاندې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون مرستیالې له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د شکایتونو مستندوالي ته په کتو ممکن د ځینو ولایتونو په لومړنیو پایلو کې 100% د ځینو ولایتونو 50% او ځینو حتی 80% پورې تغیرات راسي. تاسې سره چې کوم شکایتونه ثبت شوي دي هغه کې تاسې وړاندوینه څومره ده، یعنی څومره به په وروستیو پایلو کې تغیرات یا بدلون راسي؟
تغیرات او بدلون راتلل په وروستیو پایلو کې د شکایتونو پر اساس باندې کیږي. په دې برخه کې د افغانستان د ټاکنو په قانون کې وضاحت موجود دی چې هغه وخت تغییر د شکایتونو د خپلواک کمیسیون د خوا څخه په نتایجو کې راتلای سي چې کله شکایت موجود شي او بخښي مستند شکایت موجود وي د مستندو اسنادو سره. د مثال په ډول کچیر موږ فرض کو چې یو ولایت څخه په یو ولایت کې دوه نفر کامیاب شوي په ابتدایي نتایجو کې، که یو نفر دوی تغییر راولي یعنی 50% تغییر راځي، که دوه نفر تغییر راځي یعنی 100% تغییر راځي، که یو نفر هم دوی تغییر راولي د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د 1315 مادې پر اساس باندې د حق لري چې د وضاحت پوښتنه وکړي د مستندو اسنادو پر اساس باندې چې په کوم اساس د دغه کس رای کمی سوي دي او د دغه کس رای ډیر سوي دي. ځکه د یو شخص د حق په طلب کېدلو باندې ټاکنیز نظام ته صدمه ده. د ټاکنیز نظام ساتنه د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون حق دی او د صلاحیت دی د اساسي قانون پر رڼا کې. چې په دې برخه کې دا چې دوی ویلي دي چې کېدای سي 100% 50% تغیرات په ځینو ولایتو کې راسي، د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې کې تشویش او اندېښنه نه لري، اما د وضاحت د غوښتلو حق یې د اساسي قانون په رڼا کې خپل دی.
راځو بلې موضوع ته. حق پر صاحب، څو ورځې وړاندې یعنې د جدي په لومړۍ نیټه د جمهور ریاست انتخاباتو ته د نوملیکنې بهیر پیل سو. کدا درنو اوریدونکو ته معلومات ورکړه چې تر اوسه پورې څومره کسانو معلوماتي بستې ترلاسه کړې دي، څو کسانو رسمن خپل نمونه ثبت کړي دي، کدی د بهیر د چمتووالي په اړه باندې اوریدونکو ته معلومات ورکړه.
ډېر مننه. په دې برخه کې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون یو تقویم یا مهالویش اعلان کوي چې په دې مهالویش کې دا اول جدید څخه تر 12 د جدید نوماندانو د نوملیکنې وخت ځانګړی شوی دی. همدارنګ د نوماندانو د لومړنی فهرست برخه د 13 د جدید څخه تر 13 د جدید یعنی یو ورځ ده. بیا د اعتراضونو برخه ده، بیا د شکایت تونو تدریس دګی کمیسیون د نوماندانو ستونزو او مشکلات تدریس دګی کوي. همدارنګه مختلف پړاوونه دي چې په نظر کې ورته نیول سي. په دې برخه کې لکه څنګه چې تاسو په جریان کې یاست، نن 15 د جدید څلور ورځې 15 ورځې کېږي چې دا بهیر پیل شوی. تر اوسه پورې 16 معلوماتي کڅوړې د ولسمشري ټاکنو ته د نوماندانو د استازو لخوا څخه د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د مرکزی دفتر څخه وړل شوي دي. په رسمي بڼه باندې هیڅ شخص تر اوسه نه دی حاضر شوی چې خپل نوم د ولسمشري ټاکنو ته د کاندیدیدو د پاره ثبت کړي. البته د یادولو وړ ده چې تر ډیره بریده پورې مهمه دا ده چې اول دوی آگاهي ولري. دا آگاهي د پاره د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون معلوماتي کڅوړې ورکوي. کله چې دوی آگاهي ترلاسه کړل، معلوماتي کڅوړې کې مختلف فورمې معلومات دای مطالعه کړل، د هغه پړنا کې به بیا دوی راځي ثبتنامه کوي. موږ ته د اندېښنې وړ نه ده، ځکه په دې پوه چې په ډیرو نږدو ورځو کې کېدای سي چې نوماندان راسي او خپل نمونه ثبت کړي، او دا هم ناممکنه خبره نه ده چې تر 12 د جدي حتی د یوې ورځې او دوو ورځو په جریان کې موږ کولای سو چې ټول نوماندان ثبت کړو.
دغه شرایطو په اړه راته وایي څوک کولای شي جمهور ریاست انتخاباتو ته ځان کاندي؟
په دې برخه کې د اساسي قانون یو شپیتمه ماده، د ټاکنو د قانون اته دیرشم ماده وضاحت لري، او داخلي طرز العمل چې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون ورته تهیه کړی دی هم وضاحت موجود دی. اول پر غټو نقطو باندې غږیږم. شرایط لومړی به دا وي چې یو شخص کله ځان نومان کوي ولسمشری ټاکنو ته، مسلمان به وي او د مسلمان پلار او مور څخه به وي. دوهم قانوني سن یا قانوني عمر باید 40 کاله وي. دریم یو میلیون افغانۍ د تضمین په شکل د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون خاص اکاونټ ته تحویل کړي. دریم تر یو لک استیکردار تذکری په خاص پرمټ کې چې موږ ورته ځانګړی کړی پاغه کې ځای پر ځای کې هم په سافټ او هم په هارډ ډول افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون ته وسپاري. کوچنی ټکی دا دی چې یو شخص خپل شخصي احوال په یو خاصه فورمه کې ځای پر ځای کې، سرمایه چې څومره ثروت لري، سرمایه لري هغه موږ ورته څو نقطې په نظر کې نیولې دي هغه ځای پر ځای کې په خاص فارمټ کې. همدارنګه امنیتي او د عدم مسؤلیت فورمې دي چې هغه د امنیتي ارګانونو کشفي ارګانونو څخه دی باید اطمینان د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون ته راوړي. چې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د اساسي قانون د 18 مادي پر اساس، د ټاکنو د قانون د 13 مادي پر اساس او د سفتنام د طرز العمل پر اساس باندې دوی ته د حق ورکوي چې د سفتنام ترسره کړي.
که د جمهور ریاست انتخاباتو ته د چمتووالي په ځانګړي توګه د مالی سرچینو په اړه باندې معلومات ورکړي، دا خو ډېر زیات لګښت غواړي. تر اوسه پورې نړیوالو کورنیو ادارو څومره ژمنې درکړې دي؟ څومره مغه مرستې یا سرچینې ترلاسه کړې؟
بدبختانه باید وایو چې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د نورو ارګانونو غوندې نه دی، یوه خاص او ځانګړې بودیجه نه لري. چې په دې برخه کې د یو کارمن په حیث باندې زما سره هم اندېښنه موجوده ده، او د افغانستان د متدین ملت د هر وګړي سره باید یو اندېښنه وي چې د افغانستان د ملت ډیموکراټیک کور ځانګړي بودیجه نه لري. او هیله او امید مو دا دی چې مخنینه قوه په دې برخه کې په راتلونکو ټاکنو کې، همدارنګه د راتلونکي وخت لپاره د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون لپاره ځانګړي بودیجه د خپل داخلي بودیجې په چوکاټ کې رامنځته کی، تر څو موږ متکی پر خپل ځان باندې سو او متکی پر خپل بودیجې سو او پر وخت او زمان هغه بودیجوي عملیاتي پلان چې د ټاکنیز نظام لپاره موږ لرو هغه تطبیق کو. په دې برخه کې لکه څنګه چې تاسو پوهیست، ډیر سلنه بودیجه د نړیوال ټولنې لخوا څخه تمویلیږي او کم فیصدي بودیجه د حکومت لخوا څخه تمویلیږي. د بودیجې مسوده کار پای ته رسیدلی دی. په دې برخه کې د نړیوال ټولنې سره خبرې اترې جریان لري، د حکومت سره خبرې اترې جریان لري، او غوښتنه مو، جدي غوښتنه مو د دوی څخه داده چې ژر تر ژره د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون ته د بودیجې په برخه کې مثبت جواب ورکړي، او هر څومره چې ممکن وي او معقول وي د بودیجه اختصاص کی، تر څو موږ د خپل تقویم پر اساس او عملیاتي پلان پر اساس باندې د ټاکنیز نظام د تطبیق چارې په عملی بڼه باندې راپیل کو او د بهیر پای ته ورسو.
جمهور ریاست انتخاباتو لپاره خو امنیت ډیر زیات اړین ده. که په دې اړه باندې معلومات ورکړي چې تاسو اړوند امنیتي ارګانونو سره تاسو غږېدلي، ناستې پاستې مو سره کړي دي، دوی د امنیت په برخه کې تاسو سره کومې ژمنې کړي، ناستې پاستې شروع شوي دي لوسه کنه؟
څو مهم او اساسي کارونه دي چې د یو ټاکنیز نظام په تطبیق کې ډیر اساسي، مهم او ارزښمن رول او نقش لري، چې یو دغه غټ ټکو څخه امنیت دی. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې یاست، د ولسي جرګې د ټاکنیز نظام د تطبیق په وخت کې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون په 15,103 مرکزونو کې سفتنام ترسره کوي. اما ټاکنی یوازې په 15000 څلور او یا مرکزونو کې تر سره شو، یعنی معلومیږي چې تقریبا د اویا یا د اتیا مرکزونو په شاوخوا کې د افغانستان حکومت خصوصا امنیتي ارګانونو ونسوی کړی چې تامین د امنیت کې چې دا د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون او د ټاکنیز نظام د تطبیق پر وړاندې باندې یو غټ چیلنج دی. نو ځکه د اندېښنې خبره ده په دې برخه کې متواترې مسلسلې او منسجمې ناستې د حکومت سره په خاص ډول د امنیتي ارګانونو سره د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون ترسره کړي دي. اما عمومي وضعیت د افغانستان موږ هم تر تحلیل لاندې لرو او تاسو ته هم د وګړي په حیث باندې معلومات شته چې افغانستان په کوم حالت کې قرار لري. خو بیا هم په دې برخه کې اندېښنه موجوده ده دا چې بهرنیان په زرګونو به ویل کېږي چې دوی نور هم دا نظامي ماموریت پرېږدي او د هیواد څخه وځي، د ټاکنو خپلواک کمیسیون اندېښنه نور هم ډېریږي. په دې برخه کې مو جدي بحثونه د حکومت سره روان دي. هغه تقویتی سفتنام چې د ولسمشری ټاکنو د پاره موږ په مختلفو مراکزو کې ترسره کوو هغه هم امنیت اړتیا لري، او همدارنګه په زرګونو مراکز چې د ولسمشری ټاکنو د پاره ځانګړي کیږي او الته ټاکنیز نظام تطبیقیږي دا هغه مراکزو د پاره د زرګونو مراکزو د پاره هم امنیت مهم دی چې په دې برخه کې حکومت چه دی اقدام پیدا کوي.
یو ډیره زیاته مهمه او جدي خبره چې د انتخاباتو کمیسیون یو کمشنر رفیع الله بیدار کړي، د هغه وایي چې ممکن د جمهور ریاست انتخاباتو نیټه بدل شي، یعنی درې میاشتې وځنډیږي. که په دې اړه معلومات راکړي.
کمشنر صاحب رفیع الله بیدار ویلي دي چې حکومت، زیرافت ارګانونه، نړیواله ټولنه، سیاسي احزاب، مدني ټولنې، د څار بنسټونه، رسنۍ او ملت حمایت، ملاتړ، همکاري د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون سره مهمه ده، او بغیر د دوی د همکاري د حمایت ولسمشری ټاکنې په وخت او زمان نسی کېدای ترسره شي، چې دا یو واقعیت دی. مثلا لکه مخکې چې تاسو یو ټکی ته اشاره وکړه د امنیت، که حکومت خصوصا امنیتي ارګانونه د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون چې په زرګونو مراکزو کې موږ ټاکنې ترسره کوو د اطمینان امنیت ورنه کړل سي، موږ څنګه ټاکنې ترسره کوو؟ په دې برخه کې اندېښنې لرو. اندېښنې مو دا دي چې ژر تر ژره نړیواله ټولنه او حکومت د بودیجې په تمویل کې اقدام وکړي، د امنیت په تامین کې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون ته ډاډ ورکړي، او هغه تدارکاتي عملیاتي او د انتقالاتو برخه چې حکومت ځانګړې سوي ده په هغه کې جدي اقدامات ترسره کړي، او سیاسي احزاب د یو تقابل د فضا څخه د یو همکارۍ فضا ته راداخل سي، بیا ممکنه چې په دې شم د عمل موږ ټاکنې ترسره کړو.
نړیواله ټولنه او افغان حکومت د انتخاباتو په سر لري، یعنی نړیواله ټولنه په ځانګړې توګه ملګري ملتونه په کابل کې چې کوم دفتر دوی نامه دغه په انتخاباتو کې اصلاحات غواړي، د انتخاباتي سیستم کې البته په کمشنرانو کې، د انتخاباتو په کمیسیون، د شریعت په کمیسیون باندې جدي غوښتنې دا ده چې دا باید اصلاحات رامنځته شي، او مخکې له اصلاحاتو نه دوی وایي چې جمهوریت انتخاباتو تک په یوه صح وایي چې بیا به تکرارېږي. که په دې اړه اورېدونکو ته معلومات ورکړي چې تاسو اصلاحاتو ته ژمن یې، البته د رهبرۍ په کچه، د کسانو په کچه، البته تر کمشنرانو پورې.
نه یوازې دا چې د نړیوالې ټولنې سیاسي احزابو، بلکې دا د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون غوښتنه هم ده چې اصلاحات رامنځته کړي. نو ځکه دوهم ماموریت د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون دا دی چې هغه ټاکنیز نظام چې د ولسي جرګې په برخه کې تطبیق شوی هغه پوره بشپړ ارزیابي کړي، تحلیل کړي، تحقیق کړي، او یو غورچانګ رهبری ته وړاندې سي د دارالانشا د خواځ، او رهبری په هغه کې تصمیم ونیسي. په هغه کې مختلف ابعاد په نظر کې نیول سوي دي. د مثال په ډول بشری قوا کې موږ په 28 د میزان، 29 د میزان، 15 د عقرب کومې ستونزې او مشکلات درلودل، دا ټول باید تحلیل سي او د دې ریپورت رهبری ته وړاندې سي. دوهم د بودیجې په برخه کې، دریم د انتقالاتو په برخه کې، د مدیریتي زو په برخه کې، همدارنګه د تصامیم په برخه کې، د طرز العملونو په برخه کې، د حقوقي چوکاټ په برخه کې، یعنی مختلف ابعاد څېړل کیږي او یو غورچنګ رهبری ته د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبری ته وړاندې کیږي، چې رهبری په دې کې بیا تصمیم نیسي. د رهبری تصمیم به بیا پر د هغو واقعیتونو په رڼا کې وي چې موږ په 28م، 29م او 5م د عقرب درلودې د ټولو هیواد په سطح باندې. د رهبری پر رهبری په سطح باندې د تغییرات راوستل د دولت د رئیس یا ولسمشر کار دی، اما په داخلي چارو کې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون په بشري قوا کې د رئیس، د مرکزی رئیسانو، ولایتي رئیسانو په دې کې تغییرات راوستل، تغییر تبدیل کول، ریفورم تطبیق کول د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون د رهبری دنده او مکلفیت دی، چې په دې برخه کې د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون متحد دی او انشاءالله ژر تر ژره به شهیدان وسي چې موږ مثبت تغییرات راولو.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مرستیال ویان میرزا محمد حق پرست، تاسو نه مننه چې په بحث کې مرسته ګډون وکړه. درنو اوریدونکو، تر بیا ښه چارې.
زما رایه، زما حق.
نیوان درس پادی مواد په هنر څخه خلاصې وي
مونږ مېرمنې بیا هغه مېرمنې
من هیڅ درې د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
د میزان د اتمشتمې د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادي رادیو.